درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د شزو جنود ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپل ایکس باندې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلې دي. ښاغلی ویست زیاتوي په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلي د قانوني استوګنې لنډمهالي اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسي له دې اسانتیاو برخمنې شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون اعلان وکاوه هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلي دي لنډمهالي اسناد ترلاسه کولی شي. د اعلان لمخې په دې پروسه کې ټول ټال 4,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګي یا د تابعیت کوم اسانتیا نه برابروي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د شزو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اته اویای میغونډې توینا کول ټینګار وکاوه چې د طالبانو رژیم د شزو خلاف د تشدد پالیسی خپل کړی ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د شزو د حقونو په اړه اندیشنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې شزې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. تمدد اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړه. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلنسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړیو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینې ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو د اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلی زیلنسکی ته شراغلاست وویل. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبری ویبپاڼې ای ستوریس خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنز ای ستوریس د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړی دي. په پیغامونو کې د ای ستوریس د دوه خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرس او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوی دي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته د ای ستوریز د دې دوه خبریالانو په ګډون زیاتره کارکونکو په چک هیواد کې ځای پر ځای شوي دي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټه او لوبډلې اعلان شوه. د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري تر 19 کلنو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دی. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب د 2024 میلادي کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 لوبډلې ګډون ولري. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان شزو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د بامیان د بندي امیر د هغو دوکاندارانو او هوټل لرونکو شکایت دراورو چې د طالبانو د بندیز له عمله کاروبار خراب شوی دی. په یو بل راپور کې به د یوې کورنۍ حال درکړو چې 15 غړي معلول دي. امریکا سرګونو تازه ورغلیو افغانانو ته د استوګنې اجازه ورکړې ده او د دې ترڅنګ به د سپورت د دنیا حال درکړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمېر افغان میرمنو په ګډون د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکاري سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کړې دي. توماس ویست پر خپل ایکس پانه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان شزو او جنود ملاتړ په اړتیاو په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره اسیب الله تلاش را سره د تلاش صاحب ترته ارکلی وایم، مهرباني نور جزئیات سړي.
سلامونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری په دغه غونډو کې چې د ملګرو ملتونو د اتاویو مناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو میرمنو سره شوې ده او ځینې نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو سره وشوه. په دې کې بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. توماس ویستا نن جمعه په خپل شبکې په څو بېلابېلو بیانونو کې لیکلي دي د رینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویو مې ناستې په څنډه کې له هغو افغان فعالو میرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ، د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه د دې پوینا منکر دي. هغه څه چې طالبان تل رد کړي او ادا یې کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. توماس ویستا ویلي دغه شان د پاکستان، ناروی او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکارۍ سازمان له استازي سره هم خبرې کړي دي. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه هم په دغه غونډو کې خبرې شوې دي. وس زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کارته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي هیوادونو د اسلامي همکاری سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلی وو او خبرې کړې وې. خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان بیا وایي تر هغه وخته چې پر طالبانو عملي فشارونه او بندیزونه زیات نشي، تشې لیدنې او کتنې د دوی په وینا پایله نه ورکوي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیمي ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې دغه ډول ناستې د دوی درد نه دی دوا کړی، برعکس یې په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شوي دي. د دې په وینا تر هغه وخته چې دوی نړیواله ټولنه عملي فشارونه زیات نه کړي او له خپلو صلاحیتونو استفاده ونه کړي، د دې په وینا دغه ډول د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ مثبته پایله نه ورکوي. د ښځو د حقونو بله فعاله هم چې نه غواړي د موجوده حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په نړیوال کچه د افغان ښځو د حقونو په برخه کې ډېرې غونډې او ناستې وشوې، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده پایله یې هم نه وه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اتاویومې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس شبکې لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبان لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار کړی و. طالبانو وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړي دي. د طالبانو پر ښځو باندې د وروستیو محدودیتونو یا دغه له بیا واکمنۍ کوم محدودیتونه چې لګولي بېلابېل نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي، خو طالبانو ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او په دې کې د څوک دخالت نه کوي.
ډېره مننه حسیب تلاش او قدرمن اوریدونکو، تحصیل ازادي راډیو زموږ خبري مجله اوري. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او لس دقیقې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په خپل هیواد کې زرګونو افغان کډوالو ته چې په تیر یو نیم کال کې دغه هیواد ته تللی دي د استوګنې لنډمهاله ویزی ورکړی دي. د پنځشنبه په ورځ دغه هیواد د کورونو چارو وزارت د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې یاد افغان کډوال کولای شي د غشتن لیک په وړاندې کولو سره د استوګنې او کاري جواز موده د اتل سمیاشتو لپاره وغځوي. په دې موضوع سنا کاکړ را سره ده چې نور جزئیات وروبروي.
سلامونه تاسو او د ازادي راډیو قدرمن دیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي، د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې هغه زرګونه افغان کډوالو ته چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر تر شلم نامخ کې دغه هیواد ته ننوتی د لنډمهاله خوندي استوګنې اجازه ورکوي. د پنځمې په ورځ د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت په اعلامیه خبره د یاد وزارت د وزیر الیجاندرو مایوریکس په حواله ویلي چې یاد افغان کډوال کولای شي د کاري د غوښتنلیک په وړاندې کولو سره د 2023 کال د نومبر له 1 څخه د 2025 د مې تر شلمې پورې د اتلس میاشتو لپاره د خپل استوګنې او کار موده وغځوي. الیجاندر مایوریکس یاد کړی چې یاد پروګرام په افغانستان کې د وسلوالو جګړو او ځنګړو شرایطو له امله تمدیدوي چې د افغانانو د خوندي ستنېدنې مخه نیولې ده. په یاده پروسه کې 14,500 افغانان چې د 2023 کال د مارچ له 15 او د 2023 کال د سپتمبر تر شلمې مخکې د امریکا هیواد ته ننوتي شامل دي. خو د یادونې ده چې دا پروګرام افغان کډوالو ته د اوږدمهاله استوګنې یا په دغه هیواد کې د تابعیت حق نه ورکوي، خو دا پروګرام به هغوی دغه هیواد نه له ویستلو وژغوري او په امریکا کې به د کار کولو اجازه ورکړل شي. خو یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللي، په دغه هیواد کې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او موږ سره په خبرو کې استدلال کوي چې دوی د دایمي ملاتړ مستحق دي. یو شمېر نور افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري، خو لا هم په دریمو هیوادونو کې دي او دې هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي شکایت لري چې دا بهیر ډېر فز روان دی. د 2023 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلیه پروګرام له لارې امریکا ته ولېږدول شول او یو شمېر ډېرو دوی ته لنډمهاله بشري ویزې ورکړل شوې. د دې ویزو په ورکړې سره زیانګالي افغان کډوال کولای شي چې اواز دوه کاله په امریکا کې پاتې شي، خو دا ویزې د دوی د دایمي تابعیت او په امریکا کې د تلپاتې استوګنې حق نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تل د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو افغان همکارانو د لیک له بهیر دفاع کړې ده او ویلي دي چې په 15 ورځو کې شاوخوا 20 افغانان امریکا ته لیږدوري چې ډېری یې لنډمهالې ویزې او په یاد هیواد کې د کار اجازه لري. مننه.
ډېره مننه له تاسو څخه هم.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
د بامیان د بند امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دکانداران شکایت لري چې کاروبار پیکه شوی دی. دوی وایي چې کاروبار وروسته له دې پیکه شوی چې طالبانو د سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاو. ځینې کورنۍ هم وایي چې د خپل کور له ښځینه غړیو سره بند امیر ته د پخوا په شان نشي تللی، ځکه چې طالبان اجازه نه ورکوي چې ښځې هم دغه پارک ته لاړ شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده. لدی اورو مهرباني لیما جانې، تاسو ته منتظر یو. مایک مو روشنه کوي، فکر کوم چې مایک مو ګول دی. لیما سپیشل مایک ګول دی، تاسو لطفا خپل مایک روشنه کوي چې ژغ مو واوریدل شي. خیر، له تاسو مننه. دوباره به تاسو ته در وګرځو. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ماشمانه خبری مجله اوري. زموږ خبرونه اوس څلور بیش ساعته دي. د شپه ورځ د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ. شي لنډه خبرتیا ورسته بیرته راګرځو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19 21 او 25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
یا وری بیا لیمه سپیشلی ته ورزو چې بامیان ته مبوزه هله د چیل سټډیو سره تماس ټینګ وی او د زلې خبري واورید شو. مهرباني
ډیره مننه صاحبان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل دی بامیان ولایت دی بند امیر په ملي پارک کې ځینی هوټل لرونکي او دکانداران وای د تفریحي سیمې ته د ښځو پر تاګل بندیز وروسته د دوی کاروبار بيخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی دی. لدی ډلې قدسیه نبی چې دی بند امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل ازادي رادیو ته وویل چې دوی خپل دکانونه تړلې دي. دوی وای د بند امیر په پارک کې د ښځو پر تاګل بندیز مخکې کاروبار کوي. ځینی هغه کورنۍ هم چې بند امیر ته د تګ نیت درلود وای لا بندیز وروسته خپل پریکړه پر شا شوې دي. د کابل اوسیدونکو ماجبین وای کورنۍ بند امیر ته د تګ پریکړه کړې و خو په دې تفریحي سیمه کې د ښځو د تګ د بندیز لامل د کورنۍ ټولو غړو خپل د تفریحي پارک ته لتګ څخه ډډه وکړه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو سردار محمد هم زیاتوي چې په خو بل خپل کورنۍ سره میلې ته تل خو زیاتوي چې اوس د طالبانو له محدودیتونو او اقتصادي ستونزو عمل تفریحي ځایونو ته نشي تللی. د طالبانو حکومت د روان کال د سنبلې میاشتې په پیل کې د بامیان ولایت د بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنیفي د هوګې په څلورمه په بامیان ولایت کې بې غونډې ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه دی مراد کړی او له همدې امله نور نشي کولی چې بند امیر ته لاړ شي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست د طالبانو له ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل چې دغه بندیز په تطبیق کې ورسره همکاري وکړي. د طالبانو دغه بندیز له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شوی دی. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک ونومول شو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورتلل. په وروستیو څو شکیلا بیلا بیل ولایتونو څخه ډیرې کورنۍ د خپل کورنۍ او له میرمنو سره د تفریح لپاره د بند امیر ملي پارک ته تللې چې هلته څو موده ښې شېبې ولري. خو د پارک ته د ښځو په ورتګ له بندیز لګولو وروسته دا خواهي هم له هغو کورنیو څخه واخیستل شوه چې د تفریحي سیمې ته د ورتګ اراده درلوده. د یادونې وړ ده چې له دویم ځل واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو تر هر ډول زده کړو دروازې بندې شوې دي او دغه شان په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز هم لګول شوی دی. تر څنګه لکه ځینې هممونو تفریح پارکونو او لوبغالو ته لتګ او لشرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر څخه هم ښځې منع شوې دي. څارون سي
ډیر مننه لیمه سپیشلې وا چې راپورې وړاندې کوو. قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ د خبرونه نه یوازې د رادیو بلکې د یوټیوب او فیسبوک لاله هم اوریدئ شئ. اوس د یو کورنۍ حال درکو چې 15 غړي معلول دي او له بیوزلۍ کړي شي. د فیسبوک او یوټیوب لیدونکو ته د لیدو بلنه ورکو.
د ژوند هغه شی به چې لکړونو ټکې دي. د دغه کورنۍ 15 غړي معلول دي او لزګي دوه رئیس له دماغي ستونزو هم کړيږي. د دوی مور د زړه ناروغي له امله 15 کال وړاندې وفات شوه او پلار یې هم ناروغ دی. حمیده چې د دوی ورېدار ده لکلونو رئیس د دغه کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري خو به وزلي ژوند سخت کړی دی. د حمیدې د کورنۍ یوازینی عاید د هغې د میړه دی چې په بازار کې سبزي خرڅوي او د ورځې تر 150 افغانۍ ګټي.
دغه نو مام کار میکنیم که مو کرای خانه او چیزا را میته
ام دومره ګټو چې د کور کرای ورکړو او نور څه واخلو. د خوراک لپاره که څه ویخه کنه هم داسې کینو ویلې چې راځم راسته د سره کوو تیریږي کنه وی خدای ته صبر کوو.
دغه تیر مشه دغه هغه بوت میخره مګا نه بو صبر خدا میکنه.
دغه کورنۍ وضعیت د میلیونونو افغانانو کورنۍ د اقتصادي وضعیت بیلګه ده. زیاتیدونکو بیوزلۍ له یوې خوا او د نړیوالو مرستندوی بنسټونو مرستو کمیدل له بلې خوا په افغانستان کې د بیوزلو کورنۍ ژوند تریخ کړی دی. د خوړو نړیوال سازمان هم د مالي سرچینو د کمښت له امله له میلیونونو افغانانو سره خپلې مرستې درولې دي.
اول خدا باید وایم چې 8 میلیونه مو کم کړی وو او 2 میلیونه نور کمونه کم کړی مو دی په همدغه میاشت کې، یعنی روانو میاشتو کې نه، په همدغه میاشت کې سپتمبر میاشت کې د خلکو ته موږ نور نشو کولای چې کومک ورسوو د خوراکي توکو. البته الاتونه د سببونه د دې اغیزې پر خلکو باندې څرګند دي، تر ټولو زیات اغیزې پر هغه مېرمنو باندې وي کوم چې دوی کونډې دي، هغه مېرمنې چې د کورنۍ او سرپرستی ور دي غاړې ده، او هغه مېرمنې چې ماشومان لري، دوی د ځان او د خپل ماشومانو د خېټې یا د خېټې د مړولو لپاره بل هیڅ لار نه لري.
د پړو نړیوال سازمان په وینا د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره یو میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې له 20 میلیون اړمنو افغانانو سره د حیاتي خوراکي توکو مرسته وکړي. بېوزلي، بیکاری او په دغه کچه د نړیوالې ټولنې د مرستو کمیدل د حمیدې په شان د میلیونونو هغو افغانانو ژوند لا تریخ کړی چې په سخت بېوزلۍ کې شپې سبا کوي.
او اوس د یوې 14 کلنې ماشومې قصه واورې چې نه غواړي نومې یاد شي او ادعا لري چې طالبانو نیولې او شکنجه کړې ده.
دغه 14 کلنه نجلۍ چې د کابل ښار اوسیدونکې ده وایي طالبانو نیولې او شکنجه کړې ده. د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي چې هویت یې شریک شي. هغه ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا سل ورځې وړاندې هغه مهال چې د کابل په یو واټ کې یې قلمونه خرڅول د طالبانو ځواکونو ونیوله.
زه یې ونیولم، وی وهلم او رنجر ته یې جګه کړم. یوه ښځه او درې نارینه ول موږ له لرې ځای د کمپنۍ خوا ته بوتلو. دیرش کسه چې پوره شول موږ یې بوتلو بایومیټریک ته. ویل یې چې تر یولس شپې او ورځې په زندان کې تیرې نه کړې که مړه هم شي خوشي کېږي نه. موږ یې بوتلو زندان ته. دوه ورځې وروسته څلور نجونې چې دیارلس یا څوارلس کلنې وې مړې شوې.
دغه ماشومه چې تا ته کسیزې کورنۍ نفقه پر غاړه لري وایي چې لس ورځې په سختۍ سره د طالبانو په بندخونه کې تیرې کړې دي.
د پاکارۍ ټول کارونه یې په موږ کول. مشرې ښځې یې وهلې، په پی به یې موږ وهلو او زموږ یې له ویښتانو کشولو.
د دې نجلۍ کورنۍ هم د هغې له نیول کېدو څلور ورځې وروسته خبره شوه. مور یې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هغې د نیول کېدو په تړاو خبر نه و ورکړی او په سختۍ سره یې د لور د نیول کېدو په تړاو پوه شوي دي.
اقتصادی وضعیت ښه نه و، څوک هم نه و چې کار وکړي. که وضعیت ښه وای اجازه مې نه ورکوله چې لاړه شي کار وکړي. هغه زموږ هر څه و، نفقه مو و، هر څه یې پیدا کول. هغه یوه نجلۍ وه چې په دې شرایطو کې یولس ورځې ورکه وه.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې سلګونه سوالګرې ښځې او ماشومان یې د ښار له واټونو راټول کړي او د مرستو ترلاسه کولو لپاره یې سرې میاشتې ته معرفي کړې دي. خو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت کارګرې ښځې او ماشومان هم له ښار راټولوي خو له هغوی سره مرستې نه دي شوي. دغه کارګره ماشومه هم وایي چې د طالبانو له بند څخه له خلاصون وروسته طالبانو له هغې او له کورنۍ سره هېڅ ډول مرسته نه ده کړې.
کله چې خلاص شو موږ ته یې وویل چې لاړ شئ، مرسته له کومه شوه؟ مرسته نشته، موږ خپله له لوږې مړه کیږو. که بیا مو ولیدلی 15 شپې مو بنده وو.
د ماشومانو د خوندیتوب بنسټ تیر کال په خپله سروې کې ویلي وو چې د 2020 کال د اګست میاشت کې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دغه سروې له مخې له هرو 15 کورنیو څخه په افغانستان کې یوه کورنۍ اړ شوې چې د نفقې پیدا کولو لپاره خپل ماشوم سختو کارونو ته واستوي. د بېوزلي نور لاملونه هم بیکاري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار بندیز ګڼل کیږي. د ماشومانو د خوندیتوب بنسټ د تیر کال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 1 میلیون زیات ماشومان سخت کارونه کوي. د طالبانو د تازه اقدام له مخې چې کارګر او سوالګری ښځې او ماشومان له ښاره راټولوي، اوس لکه دغه کورنۍ زرګونه نورې کورنۍ هم په بې برخلیکۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي. د قلمو دغه خرڅوونکي چې مور یې بېکاره، پلار یې معلول او مشر ورور هم نه لري، وایي د محدودیتونو سره سره اړ ده چې په ښار کې بیا کار وکړي چې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
بختیار ساحل امرا سره دی چې د سپورت له دنیا مو خبر کړي.
د کرکټ نړیوال شورا تازه خبر ورکړی دی چې د 19 کلن ځوانانو را روان نړیوال جام به په 2024 کال کې ترسره کیږي. د خبر له مخې دغه نړیوال جام به د 2024 کال په لومړنۍ میاشت جنوري کې په سریلانکا کې پیل شي. دغه ځل په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې په بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان په ډی ګروپ کې قرار لري. په ډی ګروپ کې د افغانستان پر وړاندې نورې لوبډلې چې دي هغه د پاکستان، نیوزیلند او نیپال هیوادونه دي. باید وویل شي چې افغانستان تیر ځل د 19 کلن ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پای لوبې رسیدلی و چې نیمه پای لوبه یې په انګلستان بایللې وه. دغه راز د افغانستان د اولمپیک ادارې ویان ویلی دی چې د چین را روانو آسیایی سیالیو په ترڅ کې به افغانستان څخه 1500 بیلابیلو رشتو کې لوبغاړي سیالۍ ترسره کړي. د نوموړي په ټکو چې تر ټولو مهمه رشته یې د کرکټ، تکواندو، والیبال د چې په یادو سیالیو کې به برخه واخلي هغه دقیق نیټې ونه ښودلې، خو بل لور ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله بیا د مالی ستونزو له امله په یادو سیالیو کې له ګډون څخه پاتې شوې ده. د اتل مشواړي په باور چې تر دې وړاندې د اولمپیک او د فیفا ادارې د فوټبال له لوبډلې سره ژمنه کړې وه چې په دې سیالیو کې به د ګډون لپاره ټکټونه او مصارف ورکوي، خو د هغه په ټکو چې هغوی په خپلو ژمنو باور ونه درېدل.
ډېره مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له دنیا یې خبر کړو. په خبرونو کې مو هم درلودل چې د افغانستان ټیم له کومو کومو ټیمونو سره د 19 کلونو کشو ټیمونو په سیالیو کې برخه لري. د 19 کلونو مسابقې به د 2024 کال د جنوري په میاشت کې پیل شي. د ازادي رادیو خبرونه تاسو اوس شپوره زوريده شي. زموږ خبرونه د فیسبوک او یوټیوب او نورو ټولنیزو شبکو لاره هم تعقیبولای شي. زموږ وی پانه هم په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org.
ستاسو ل پیغامونو
یا زادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی نیاز محمد د پکتیکا دی ولایت واز خادم موجود کړي اوسیدونکو خبره کوم. په واز خا کې په تورو کې په ورم کې د مخابراتو شبکې نسته، خلک له ډیر ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا اته میاشتې مو رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورلو، هغه د لسو ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اته میاشتې کېږي چې د واضحه شبکې نه دي فعال شوې، او تا 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شوې. او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته اوس بررسېږي. دواړه سلام. زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي، وروره زموږ ګرمي وچې شوي دي، کوچکني ده چې څنګه بونه پیدا کېږي. زموږ سره دې مرسته وسي. زما ږغ د اسلامي عمارت ته دغبرې ورسېږي. زموږ سخته وچکلي سره مخ دي او سړکان هم خراب دي. زموږ سره کمرې وسي یو جای مننه.
محترم وروره، زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي. فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکهدار غلطي ده که بل څه مشکل دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 42 201.